دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شباش لاین تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د زخر خانم پام کړی د سات خبرونه ته د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د هغو زرګونو افغانانو د احتمالي استولو په پلان کار کوي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی. امریکا ته د راتګ د ځانګړو ویزو د بهر چټکوالی د دې پلان یو برخه ده. د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی د چهارشنبه پر ورځ ویل چې موږ دا منو چې یو شمیر افغانانو د امریکا متحده ایالاتو او اعتراف ناتړ او مرسته کړې ده او دوی کېدای سي د خطر سره مخامخ سي. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي چې شاوخوا 3000 افغانانو امریکا ته د راتګ ځانګړو ویزو ته غوښتنلیکونه سپارلي دي او د دې انتظار باسي چې غوښتنلیکونه ومنل سي او ویزه ورته ورکړل سي. کارپوهان وایي چون د ویزو شمیر ډیر زیات دی او کېدای سي 2 کاله وخت ونیسي، خو جنرال مارک میری وایي چې په پلانونو په ډیر زیات شکی کار روان دی. دا ځانګړي ویزې په هغه شرایطو برابر او افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې په تیرو 2 لسیزو کې یا د امریکایي ځواکونو او یا هم د امریکا د حکومت لپاره کار کړی وي. تما د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن د پنځشنبه پر ورځ د آسیا په آرام سمندر کې د خپل یوازنۍ البتکی لیژدونکو کښتۍ د انتقال تصمیم منزور کړی. د امریکا د دفاع وزارت دوه مقاماتو د امریکا جغت ویل چې د رونالد ریګن البتکی لیژدونکو کښتۍ چې مرکز د جاپان په اوبو کې دی او تل په آرام سمندر کې د ماموریت لپاره توظیف کیږي، اوس د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهر د ملاتړ لپاره منځنی ختیځ ته انتقالیږي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربی په منځنی ختیځ کې د رونالد ریګن البتکا لیژدونکو کښتۍ د ځای پر ځای کېدو له تاییدولو ډډه وکړه، خو ویل یوازې ویل سم چې د دفاع وزیر غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال میلر زیات انتخابونه ولري او ډاډمن ووسی چې د افغانستان څخه د ځواکونو ایستل په مسونه منظمه او سنجیده بڼه ترسره شي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د متحده ایالاتو استخباراتي چارواکو ته سپارښتنه کړې ده چې د کورونا وایرس د وبا د منشا په اړه خپلې هڅې دوه چنده کړي. ښاغلی بایدن د چهارشنبه پر ورځ د امریکا له استخباراتي ادارو وغوښتل چې د نیوی ورځو په ترڅ کې په دې اړه نوموړي ته راپورټ ورکړي. د خبر تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
جو بایدن له دې ادارو وغوښتل چې د دریو میاشتو په ترڅ کې د خپلو موندنو راپور ورکړي. ولسمشر بایدن په خبره کړې بیان کې ټینګار کړي چې تر دې دمه ترلاسه شوی معلومات بشپړ نه دي. څو سرګند شي چې کرونا وایرس له څاروي انسان ته لیږدېدلې کله لابراتوار بهر خپور شوی. د متحده ایالاتو ولسمشر د خپل هیواد له ټولو لابراتوارونو هیله وکړه چې په دې تحقیقاتو کې مرسته او همکاري وکړي. جو بایدن له چین وغوښتل چې د نړیوالو تحقیقاتو د پرمختګ لپاره چې د کرونا د خپرېدو د منشا لپاره یې کوي مرسته او همکاري وکړي. په بیان کې وړاندې راغلي ښایي د کرونا اصلي سرچینه کله هم پیدا نشي. د امریکا ولسمشر په دې برخه کې د نتیجې د نه موندلو یو علت پیکینګ بولي چې له نړیوالو تحقیقاتو سره په دې برخه کې سمه همکاري نه کوي. دا نظر چې د کرونا وایرس د یوې پیخې په ترڅ کې له لابراتوار سرایت کړي او له حیوانه انسان ته نه دی لیږدېدلې په لومړي ځل د امریکا پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ خبر کړ. امریکایي چارواکي لا هم د کرونا د خپرېدو په برخه کې دا شک لري چې له لابراتوار خبر شوی وي. ولسمشر بایدن وایي امریکا به له هغو هیوادونو سره چې په نړۍ کې ورته نظر لري پر چین فشار راوړي تر څو د شفافو تحقیقاتو په ترسره کولو کې همکاري وکړي.
د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد چې په دې هیواد کې د دې پیړۍ خونړي جنگونو پر وخت کې واکمن وو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د څلورمې دورې لپاره بیا انتخاب شو. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې په دې لسیزه کې دوهم ځلی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه بریا یقیني وه او دا په هیواد کې دننه او بهر د هغه مخالفینو پر مخ یو څپېړه ده. د پارلمان رئیس د پنځمې پر ورځ د انتخاباتو نتیجې اعلان کړې او ویل چې جمهور رئیس بشار الاسد 95% رای ګټلې دي. دغه انتخاباتو په اړه لویدیځو هیوادونو ویلي وو چې نه آزاد دي او نه عادلانه. د سوریې د اپوزیشن ځواکونو ویلي دي چې دا انتخابات یوازې په سوریې کې د بشار الاسد واک ته د مشروعیت ورکولو لپاره یو ننداره ده. بشار الاسد په 2000 کال کې د خپل پلار حافظ الاسد لمړنی ورسته په سوریې کې واکمن دي. د امریکا، فرانسې، جرمني او د برتانیې د بارنو چارو وزیرانو په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي وو چې دوی اعلان کوي چې د سوریې د ولسمشرۍ انتخابات به نه آزاد وی او نه عادلانه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د پنځشنبه پر ورځ پریکړه کړې چې په غزه کې د ورستۍ د تشدد پیښو او د غراز د فلسطین او اسرائیل په سیمو کې په سیستماتیک توګه د بشري حقوقو سرغړونو په اړه د نړیوالې کچې خلاص تحقیقات وکړي. دغه پریکړه لیک چې د شورا و څلويش غړو هیوادونو څخه د څلورويش غړو د مثبت رائے اخیستو وروسته منزور کړل شو او دغه اقدام په منځني ختیځ کې د لسی زوراسي روان د بشري حقوقو سرغړونو د اصلي علت معلومولو د څارنې په اړه یو بیسار اقدام ګڼل کیږي. دغه مسوده چې د اسلامي همکارۍ او سازمان په استازیتوب د پاکستان لخوا وړاندې شوی یو پر ورځ د باس تمرکز په دی وو چې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د مرګونو تشدد پر مهال څه وسول. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان رئیس میشل باشلټ په غزې باندې د بردونو پر مهال د لوړې کچې ملکی تلفاتو په اړه خاصه اندېښنه وشو ده او خبرداری ورکړ چې د اسرائیلو بردونه کېدای سي جنگي جرمونه وګڼل سي. هغه هم دغه راز دا هم وویل چې د حماس د ډلې لخوا په اسرائیلو د توغندیو بردونه د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعی د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځمې پورز په کابل پانتون کې د لوبې د بدلون فرصت د ناتو او متحده ایالاتو د ځواکونو وتل په نوم غونډه ته وینا وکړه. ولسمشر غنی وویل چې نه غواړي افغانستان د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي او له پاکستان یې وغوښتل چې د بې اعتمادۍ د لمنځه وړلو لپاره بنیادی ګامونه پورته کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د کابل په پوهنتون کې په یوې غونډه کې خبري کولې ویل افغانستان سره د امریکا او ناتو تړونونه په قوت سره په خپل ځای پاتې دي او د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به په نوي فصل کې یوازې د همکارۍ او ملاتړ بڼه بدلون مومي. کاغلی غنی ویل ټول هغه امکانات او ملاتړ چې د امریکایي او ناتو ځواکونو لخوا برابرېږي افغان ځواکونو ته د لیږدولو په حال کې دي، نو له همدې عمله به هیڅ کموالی رامنځته نشي. خو امریکا په افغانستان او سیمې باندې د څار د پاره هڅه کوي چې په ګاونډي هیوادونو کې اډې ترلاسه کړي. که څه هم پاکستانی چارواکو تر اوسه په خپله خاوره کې امریکایانو ته د اډو په ورکولو موافقه نه ده کړې، خو طالبانو په دې اړه غبرګون ښودلی.
چې پاکستان امریکا ته اډه ورکوي یا نه، دا د دواړو هیوادونو ترمنځ ده. خو خوشو چې پاکستان پوه شو چې یوه ورځ به ورته طالبان ستونزه جوړه کړي، لا د اوسه ورته اختار ورکوي.
برشان یک مشکل خواهد شد که از حال برشان اختار میده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تشدد کچه په بیساري توګه زیات شوی او د افغانستان څخه بهر د امریکا د اډو د لرلو څرک هم نه معلومیږي، ټول هیلي د سولې په خبرو پورې تړلې دي.
ما آمادگی عامه تام خود داریم.
موږ په بش پروتوګه چمتو یو. طالب ملګرو چې اوس له قطر نه کوم غک پورته کړي، هلمنو چې واقعا هغوی هم د سیاسي هوک ته رسیدو لپاره یو پریکړه کړې وي، له خبرو پرته بل لار نشته. نو هغه چمتووالی چې موږ لرو او کوم اعلان چې هغوی کړی دی، هلمنو چې ان شاء الله ډیر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږو که نیتونه پاک او صادق وي.
اگر نیت ها پاک باشه و صادق باشه.
د افغانستان د سولې د عالی شورا دغه غړی وایي چې د افغانستان پلاوی به ډیر ژر په قطر کې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا د کانګرس دموکرات غړی جیم لاجون ویل افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو اقدام له وخت مخکې او ناسنجول شوی اقدام دی. هغه وی تر وتلو مخکې د اړتیا ده چې نور اقدامات تر سره او سم لار ورته ولټول شي.
هو، زه د وتلو په اړه خورا ډیر اندېښمن یم. زه فکر کوم دا اقدام له وخت مخکې دی. زه فکر نه کوم چې په دې مسالې باندې دی په غور باندې سم فکر شوی وای، او له همدې امله زه اندېښمن یم. مونږ اړتیا لرو چې د وتلو نه مخکې نور اقدامات تر سره او سم لار ولټو. خو ستاسو پوښتنې ته په ځواب کې باید ووایم چې جمهور رئیس بایدن زمونږ لیګل لیکته چې مونږ ور باندې په افغانستان کې د لاسته راوړنو د خوندي ساتنې او د افغانستان د حکومت سره د ملاتړ غږ کړی وو، مونږ ته تر اوسه کوم ځواب نه دی راکړی.
اوکې، نو آیا تاسو د چارواکو سره موافق یاست چې متحده ایالاتو په افغانستان کې خپلې ټولې موخې ترلاسه کړي؟ ځینې وایي نورې ډېرې لارې شته چې د دې مخه ونیول شي چې افغانستان بیا د ترورستانو په پټنځای بدل نشي.
But I don't think we've achieved all our goals yet, and that's the concern.
زه فکر نه کوم چې زمونږ ټول مخه په افغانستان کې ترلاسه شوی وي او یو اندېښنه دا ده چې ممکن افغانستان د ترګرو لپاره بیا په خوندي ځای بدل شي. د امریکا په مرستندوی ادارې یو ایس آی پی کې د افغانستان د مطالعاتي ډلې وړاندوینه دا ده چې القاعده به د بایدن د ادارې په لومړۍ دوره کې له 1300 تر 1600 پورې موده کې بیرته په پښو ودرېږي. دا واقعا د پریشانۍ خبره ده او له همدې امله په دې بلنی حالت کې اندېښنې زیاتوي.
آیا طالبان د پخلاینې د پاره واړه ګڼي؟ آیا تاسو فکر کوئ چې دوی به د افغانانو او امریکا سره د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته حالت کې هم سولې ته حاضر شي؟
Yeah, so
زنه پوهیږم چې د طالبانو لپاره به د متحده ایالاتو یا حتی د افغانستان له حکومت سره د پخلاینې مشوق څه وي. خو زه اندېښنه لرم چې طالبان انتظار وباسي چې د متحده ایالاتو پوځیان له افغانستان څخه ووځي او د القاعده په څیر زموږ دښمنانو ته خوندي ځای چمتو کړي. د پاکستان سره اړیکې پیچلې دي. دا هغه ډول اړیکې دي چې موږ باید ورباندې یو ډول باور ته دوام ورکړو، خو وضعیت هم باید وڅارو او زه اندېښمن یم چې پر پاکستان باندې زموږ باور یو څه له حده زیات دی.
خو تاسو په دې پوهیږئ چې افغانان او نړیواله ټولنه د ترهګرۍ په ملاتړ کې د پاکستان له دې رول څخه خبر دي چې له یغیانو سره مرسته کوي؟
هو، هغوی خبر دی. خو که پاکستان هلته زموږ د یو حیاتي متحد په توګه هم پاتې شي او له ټروریزم سره په مبارزه کې له موږ سره مرسته کوي، خو د دې تر څنګ یې داسې کارونه هم کړي چې ګټور نه دي.
So what do you think, how can the US و امریکا څنګه کولای شي چې افغانستان سره د پراخ همکارۍ او سولې د پروسې لپاره په پاکستان فشار راوړي؟
یقینا موږ پاکستان سره ډېر مرستې کړې دي او زه فکر کوم چې موږ باید له پاکستان سره د مرستو بهیر ته بیا کتنه وکړو. زما په اند به مناسبه دا وي چې د پاکستان سره د مرستو پر څرنګوالي او ډولونو باندې کتنه وشي او توازن رامنځته شي. او که وګورو چې پاکستان زموږ کلک ملګری نه دی، نو موږ باید دا مسله ورسره د مرستو او ورباندې د پانګونې په وخت کې څرګند کړو، یعنی چې ملګرتوب ته په کتو باید ورسره مرسته وشي.
جنرال پټریس د امریکا غاکس را پیوی ځانګړي مرکې کې په طالبانو تور لګولې چې د واک شریکولو ته ژمن نه دي، ځکه چې دوی هر هغه څه ترلاسه کړل چې د امریکا سره د موافقې په وخت کې غوښتل. ستاسو په نظر دا تحلیل سم دی؟
هغه پر ځای خبره کړې ده. زه جنرال پټریس ته درناوی لرم. هغه په دې ساحه کې پراخه تجربه لري، د مرکزی قومندې مشري کړې ده. هغه له طالبانو سره د معاملې ستونزو باندې ښه پوهیږي او دا چې آیا پر طالبانو او خبرو باور کېدای شي او کنه، په دې اړه د جنرال پټریس خبرې بالکل د اعتبار وړ دي.
هغه دا ویل چې کله چې امریکا د افغانستان څخه د سرتیرو وتل اعلان کړل، نو د برلاسي توپ هغه وسیله هم له لاسه ورکړ چې مخکې په افغانستان کې د سولې د هڅو لپاره درلوده.
همداسې ده. زه فکر کوم هغه ځواک چې موږ په خبرو کې درلود هغه مو اوس له لاسه وتلی دی. طالبان غواړي موږ وباسي. دا د هغوی لومړنی هدف و چې امریکا له افغانستان څخه ووزي، او اوس چې موږ ځو دوی خپل هدف ته رسیږي. اوس طالبان زموږ وتلو ته انتظار باسي او زما اندېښنه هم همدا ده. اندېښنه دا ده چې د بایدن ادارې د راتلونکي په اړه پوره فکر نه دی کړی او عواقب یې سم نه دي سنجولي. او هغه دا چې زموږ د امنیتي مرستو نظارت به څنګه کوي، له لرې څخه به څنګه د افغان اردو ملاتړ کوو، څه پېښېږي که له موږ څخه د بیرته ستنېدو غوښتنه وشي، څه پېښېږي. او د دې امکان هم شته چې دوی ووایي چې بیرته راشئ. له همدې امله ما په کانګرس کې د خپلو همکارانو سره جمهور رئیس بایدن ته لیک واستوه. خپل اندېښنې مې ورته څرګندې کړلې چې ولسمشر باید د وروستۍ پریکړې نه د مخه څه وکړي.
ځینې وایي هغه افغانان چې په افغانستان کې د امریکایانو سره کار کړی ښایي دریم خوندي هېواد ته انتقال شي. دا احتمالي هېوادونه به کوم وي او د دې افغانانو د ژوند خوندي ساتنې لپاره نور څه ډول اقداماتو ته اړتیا ده؟
probably
you know Pakistan یو احتمال پاکستان د ځکه چې له کابل څخه په پیښور او اسلام آباد کې تر کنسولګری پورې تر ټولو نږدې او اسانه لار غنل کیږي. خو زه د هغوی د خوندیتوب په اړه اندېښمن یم. تاسو پوهیږئ دا هغه څه دي چې د پاکستان سره اړیکې پیچلې کوي. موږ باید د دې په اړه ډېر اندېښمن واوسو چې زموږ دښمنان به پر هغو خلکو څه وکړي چې د متحده ایالاتو سره مرسته کړې ده. نو موږ باید د دوی امنیت ته پام وکړو. موږ د افغان امنیتي ځواکونو په اړه هم اندېښنه لرو. د دفاع د ملي مجوز قانون دا اجابوي چې دولت مخکې له دې چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر له 2000 څخه کم کړي، اول باید په هغه هېواد کې د امنیتي وضعیت او غوښونو ارزونه کانګرس ته واستوي چې پر هماغه اساس پریکړه وشي. مونږ به په دې تړاو پر حکومت فشار راوړو. دا قانون دی او دا هغه څه دي چې مونږ غواړو په دې برخه کې ووینو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
کابل کې د کورونا وایروس د مثبت پیښو زیاتېدو نه وروسته د کابل ښاروالۍ د هوټلونو له خاوندانو نه غوښتي چې د لس ورځو نه زیاتو ورځو لپاره د خپلو مشتریانو ته د ودونو تالارونه نه ریزرف کړي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو درې ورځو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس له 2200 زیاتې پیښې ثبت شوې چې ډیری په کابل کې ثبت شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
افغانستان او په ځنګړي ډول کابل کې د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې د پرلپسې زیاتوالي وروسته کابل ښاروالۍ د ودونو د هوټلونو له خاوندانو غوښتي چې خپلو مشتریانو ته له لس ورځو څخه ورخوا د ودونو تالارونه ریزرف نه کړي. د کابل ښاروالۍ وایندې میرمن سمیرا رسا د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د غوښتنې په کابل کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره کړې ده.
اگر خدای ناکرده وایرس کورونا در
کچېر خدای مکړه په ښار کې د کورونا وایروس سرایت زیات شي او کابل ښاریان د ستونزو سره مخ شي، نو بیا به د کابینې او جمهور رئیس او هم د ښاروالۍ پریکړه بدله شي او بیا به موږ د تاړ شو چې د ودونو سالونونه وتړو تر څو د ګړې ګوړې مخه ونیول شي. نو دغه اطلاعیه د ودونو هغو سالونونو لپاره ده چې هغوی د لس ورځو څخه د کمې مودې لپاره د ودونو تالارونه ریزرف کړي.
د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایم ډاکټر میرویس علیزی هم وایي چې د پریکړې هدف د کورونا وایرس د لا خپرېدو مخنیوی دی.
د عامه روغتیا وزارت چې د دریم موج د کنټرول لپاره د پلان مطابق ځینې محدودیتونه په نظر کې نیولي وو، د یو د جملې څخه یو دا و چې د ښاروالۍ د محترمه ادارې سره په ګډه د اوس لپاره، چون په دې وروستیو ورځو کې مونږ لیدل چې د خوخی پروګرامونه خصوصا ودونه ډیر زیات تر سره کېدل په هوټلونو کې، د تجمعاتو د مخنیوي لپاره د پلان مطابق دا تصمیمونه ول شو چې خوشبختانه د شروالۍ محترم ادارې نن دا پریکړه عملي کړه.
سره سلام معلومه نه ده چې افغان حکومت په کابل او نورو ښارونو کې د کرنټین په ګډون اقدامات پلي کوي او کنه. خدای مې روغتیا وزارت وایي چې په دې برخه کې هر اک پریکړه به د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د کابینې لخوا کیږي او دا وزارت او نورې ادارې به د عملي کېدو چارې په غاړه ولري. په افغانستان کې په تیرو نه ونیو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. یوازې په تیرو درې ورځو کې په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس 2220 مثبتې پیښې ثبت شوې چې تر ټولو زیاتې په کابل او کندهار ولایتونو کې ثبت شوې. د عامه روغتیا وزارت د پنجشنبې ورځ ریسپی شمیرنی خیلی چی پا تیرو سلیش ساتونه که وسوا سلور شپیت دو کرونا ویرس نوی پیخی سبشیوی چی او سلو سلور پندوسی پا کابل او یو سلاته سلویخی دو کندار پا ولد کی سبشیوی. پا افغانستان که دو تازه پیخو سب روستا وز دو کرونا دو ویرس دو طول و مضبط پیخو شمیر نه شپیت زره یو سلو دیشتا رسیده لده. دامی رختی وزارت وی چی پا افغانستان که دو کرونا ویرس دو خبری دو رئیسی 2001 تیتانه دو کرونا پا ناروغی ملیشیوی او شاخوا او 15 نور پا دقی ناروغی دخته که دو روستا برتخشیوی دی.
زه ډاکټر وحید الله معیار تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګونو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
په داسې حال کې چې په جنوبي آسیا کې د کووید 19 تباهي دوام لري، د ماشومانو د تعلیم او زده کړې لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف د نړۍ پر نفوسو سیمو کې د وبا له امله د ماشومانو جوانتا متوجه خطرونو پر خلاف خبرداري ورکړي. په دې اړه بل جنیو نه د خبري علي لیزاشلاین درالګلی رپورت خلاصه زمونږ له همکار سید سلیمان شان اووري.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان له هغه سلګونو زرو بیا سره ماشومان او د هغه لمیند سره د طبي مرستو په خاطر د عاجل اقدام غوښتنه کړي ده چې په جنوبي اسیا کې د کورونا د کووید 19 وبا د دویمې څپې د خبرې دونه ورسته په روغتیاي سیستمونو باندې د فشار د زیاتېدو په وجه باندې د بنیادي روغتیاي خدماتو نه بې برخې شوي دي. یونیسف وایي د ټولې نړۍ د درېیمې برخې نه زیات ماشومان د جنوبي آسیا په هیوادونو کې اوسېږي. د کورونا د کوینونو نس د وژونکې دویمې څپې د خپرېدو په وجه د زیاتره هیوادونو کمزوري روغتیاي سیستمونه د سقوط په څنډه ولاړ دي. یونیسف رپورټ ورکوي چې په هارو ولسو ثانیو کې یو کس د کووېډ 19 په وبا باندې د اخته کېدو له امله مري. دا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د دویمې مرګانې څپې د حجم او سرعت په وجه په پرنفوسه علاقو کې حکومتونه ناروغانو ته د ضروري واکسینو او درملنې نه عجز شوي دي. د جنوبي آسیا لپاره د یونیسف صحاوي امیر جورج لاریا اډیجی وای چې له سقوط نه د جنوبي آسیا د روغتیاي سیستمونو د ژغورلو په خاطر باید هر څه چې ضروري وشي. نوموړي له کټمندونه له امریکا غږ سره د یو ویډیوي کانفرنس له لارې وویل چې ماشومان او د هغوی میندې په همدغو روغتیاي اسانتیاو باندې د معالجې او درملنې لپاره اتکا کوي. تیر کال د کووېډ د لومړۍ څپې په دوران کې برابر 2,30,000 ماشومان او 11,000 امیدوار میندې د امیدوارۍ په دوران کې او یا د ماشوم د زیږیدو په وخت باندې مړه شو. لاریا اډیجی خبرداری ورکو ډېر امکان لري په جنوبي آسیا کې لا زیاتې امیدوارې میندې او ماشومان مړه شي. نوموړی وایي چې یونسکو د هغوی د ژوند د بچولو په خاطر خپل خواري کوي خو طبي اکمالات کم شوي دي او د پیسو د کمبود سره مخامخ دي. نوموړی ویل
یونیسف نیډز $164 million فور ارجنت ډیلیوري اف اکسیجن اند ټیسټینګ سپلای.
یونیسف په سمدستي ډول د واکسینو او د ټیسټونو د وسایلو د رانیول لپاره یو سلو څلور شپېته میلیونه ډالر ته په عجله توګه اړتیا لري. نوموړي د کووېډ 19 د اوبای ویروس د دویمې څپې پړه او ملامتیا د واکسینو د توزیع کولو په برخه کې د نابرابرۍ په غاړه واچوله. هغه ویل چې د جنوبي آسیا په ډیرو پرنفوسو علاقو کې چې خلک د کووېډ 19 د اوبا د خپرېدو له خطر سره مخامخ دي تر دې دمه غوڅ اکثریت ته واکسین نه دي لګول شوي او تر څو چې اوسنی وضعیت اصلاح نشي بل کنټروله با د ویروس خپرېدل هم دوام عمومي. لاریا وایي چې نړیواله ټولنه باید دا واقعیت له پامه ونه غورځي او د نړۍ بډای او شتمن هیوادونه چې د کووېډ 19 اضافي واکسینې ذخیره کړې دي باید چې د کوېکس نړیوالې ادارې ته وسپاري چې د جنوبي آسیا په شمول د نړۍ د بېوزلو هیوادونو خلکو ته ولګول شي. هر څومره چې د دې وبای ویروس خپرېدو زمينه مساعدېږي ژر مخه اوننیول شي نور خطرناک او وژونکي انواع به وده وکړي او د نړۍ په ګوخه ګوخه کې به گردش کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د کندهار په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کاروانګر د اوبو د کمښت له جدي ستونزې سره مخ دي. د دغو کاروانګرو ځمکه د دهلې بند له اوبو نه خړوبېږي چې د جګړو له امله د اوبو د پارچاوي چارې ځنډېدلې. دوی وایي چې دوو میاشتو په تېرېدو سره لا هم د دهلې بند اوبه نه دي پارچاو شوي چې له امله د کندهار زراعت ته لوی زیان رسېدلی دی. د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال عزیزالله پوپل رپورټ له شافی سردار نه اوري.
د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د شدیدو جګړو له کبله لا هم د دې بند اوبه تر کروندو او باغونو پورې نه دي رسېدلې. تیر کلونه به تر نوروز 15 ورځې مخکې د دهلې بند اوبه چارپاو کېدې چې ورسره به سم د کندهار سلګونو زره هکتاره ځمکو ته د زراعت اوبه پر وخت رسېدلې. د دند ولسوالۍ د روآباد په سیمه کې کروندګر د پنباوو د کښت په ډیرو خاروو او لوړ مالی لګښت د ژورو څخانو څخه اوبه برابروي. کاروانګر رحمت الله وایي
دا وخت به اوبه رایله کېدلې وروره ښه توتان به وه، ښه زردالو ګرینګیچ به وه، اوس اوبه نشته. اول زما توتان چې ورسې شی نه کوي دغسې ورچېرته دار اوربات و خجالي و ریواڼي و مرتکلا و ذاکر دې په خواښي اوبه درلودې اوس اوبه ستا په داله کې خو متاسبانه چې اوبه نه رایله کوي دا خلک د ډیر غټ ستونزو سره مخامخ دي.
د دهلی بند لتیرو درو اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې راغلی چې اوس یې ګډ افغان ځواکونه د بیرته نیول کېدو پوځي عملیات مخ ته وړي. د شاولیکوټ په ولسوالۍ کې ځایي منابع وایي چې په پیل کې سش کال د وشکالۍ او په دوهم ګام کې د ناامنۍ له کبله د دهلی د بند اوبو پارچاو کېدو ته شرایط برابر نه دي، خو ځمکوال وایي چې د یادې ستونزې له کبله د کندهار زراعت ته سش کال لوړ مالي تاوان رسېدلی دی. ځمکوال عبدالکبیر وایي
د اوبو مشکل بېخي ډېر دی، دغه اوس دیندار اوبه چې را روانې دي دا ځوانان اخته دي دغه کالوکو کې او په جمجیا کې، مګر چې پخوا به دغه په یوه ورځ دغه ځای اوبه وي وزه په درې ورځې پنځه ورځې نه سي اوبه ولی دغه نه اوبه سره موږ مخامخ یعنې دغه اوبه دغه نه کمیږي.
په ورته وخت کې د کندهار د ولایت مقام وایي چې د ارغنداب په ګډون د دهلی بند ته څیرمه د ځینو تخریب سوو کانالونو او پلچکونو د ترمیم کار پیل سوی چې په بشپړېدو سره به یې ژر په عادلانه توګه کروندګرو ته د اړینو کښتونو لپاره اوبه ورسول سي. د ارغنداب د دریایي حوزې مرستیال واحد الله کامران داسې وایي:
انشاءالله چهارشنبه په ورځ باندې زموږ نهایي ورځ دوی بوده لکه دو ورځ ده، لکه ما چې ویل اتیا فیصد اوبه یې لکېږي چې د پنځوس متر مکعب شاوخوا به راځي، دغه به د مربوطه ولسوالۍ ته توضیح کړي.
په کندهار کې وروستیو جګړو سش کال د دې ولایت د کرهنې سیستم ته لوی زیان اړولی. د دهلی بند چې په دې ولایت کې د اوو ولسوالیو د زراعت لپاره اوبه برابروي، سش کال یې د جګړو له کبله تر دا مهاله له اوبو څخه هیڅ ګټه نه ده اخیسته سوې.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ، د امریکا غږ سرمقاله ده.
روسه له هغه چې د بینند اساسي قانون محکمې د دغه هوا د اپریل د میاشتې د 11 مینیټې د جمهور رئیس د انتخاباتو موقتی نتیجې تایید کړې، نوې ټاکل شوې جمهور رئیس پیټرس اتالون ملت په وینا کې د خپل هوا د خلکو نه وغوښتل چې په موافقه یو والی سوله او امنیت کې کار وکړي، مګر اتحاد او سولا پروان کال کې په بینن کې د جمهور رئیس د انتخاباتو پورې د مربوطه پیښو لپاره شعارونه نو د انتخاباتو نه د مخه د جمهور رئیس ملاتړ کوونکو او قوانینو چې د ملي اسمبلی له خوا تصویب شوی او د مخالفین لپاره مشکله کړی و چې په انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي او ډیرو مخالفو مشرانو هیواد پریښود. په خپل درې ورکولو په وخت کې د هیواد په ډیرو سیمو کې انتخاباتي حوزې نوی پرانستل شوې. برسیره پر دې یو شمیر مخالف مشران چې په هیواد کې پاتې وو د هغه څه لپاره بندن شوو چې څارونکو وایي د دغه بند کېدلو تر شا سیاسي دلیلونه وو. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس په یو لیکل شو وینا کې ویل امریکا په اندېښنې سره څرګند کړه چې ګڼ شمېر مخالف سیاسي مشران د اپریل د میاشتې د 11 مینیټې د جمهور رئیس د انتخاباتو په ارتباط بندیان شول. د معصومیت د شواهدو له مخې زموږ د دواړو هیوادونو دیموکراتیک اصول شریک دي، ترڅو چې د یوې چټکې عادلانه شفاف او سیاسي جنایي عدالت پراسس جرم ثابتوي. د زیاته کړه دغه اصول هم دغه راز د بیان او د غونډو د جوړولو ازادي د بینن او امریکا د دواړو په اساسي قانونو کې درناوی شوی دی. ځینې سیاسي مشران د تروریزم د تمویلولو او تاوتریخوالي ته د لامل وهلو په شک بندیان شوي دي. نطاق پرایسز ویلې په داسې حال کې چې موږ د تروریزم تورونه او تاوتریخوالي ته لمن وهل جدي ګڼو او د بینن خلک د دې مستحق دي چې په پرله پسې توګه د دغو قضایاو په باره کې معلومات ورکړي شي. زموږ د نړیوال امنیت شراکت په ملګرو هیوادونو د بشري حقوقو د مسؤلیتونو په پیروي او په ژمنو متکی دي او د دې ډاډ ورکړی شي چې امنیتي قواوې او قضایي سیستم د سیاسي منظور لپاره استعمال نشي. ښاغلی پراسس ویلې امریکا د بینن د حکومت اقدامات له نږدې نه څاري، د بیان د سوله ایزو غونډو د جوړولو او د مستقل قضا په شمول د اساسي ازادۍ او احترام کول او ژغورل د هر دیموکراسي لپاره ضرور دي. هغه هیوادونه چې د بشري حقوقو ژغورنه کوي د ټولو خلکو لپاره د ستر سوکالۍ او امنیت ورل او لایق ګرځي.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شېبه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای ماچ.